ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د ګول یا دوشنبه ورځ د کال 2022 د فروری د میاشتې 14 منټه ده په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم احتجاجي پرلت په کراچۍ کې دوام لري. بل اړخ ته طالبان د 2021 د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او بیا یې حکومت د افغانستان د رسنیو او په خاص ډول تلویزیونونو لپاره نوي مقررات وټاکل. او د یوکراین صدر ولادمیر زلنسکی نن د ګول یا دوشنبه په ورځ په کیف کې د جرمني د چانسلر سره ملاقات کوي. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل دا.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وایس اف امریکا ډیو دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. په کراچۍ کې د پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ چې کوم احتجاجي پرلت دی هغه دوام لري. په دې اړه باندې زموږ سره نیغ په نیغه د کراچۍ نه د ډیوا خبریال فضل عزیز صاحب ملګری شو. هغه ته هرکلی وایو. سلام مشه، په خیر راغلی فضل عزیز صاحب. کراچی خو فضل صاحب یو ستر خار دے، لوی خار دے، پا در کراچی کی پا کم زے کے د پی ٹی ایم احتجاجی پر لت دوام لری او د امنیت صورتحال سری؟
نصر اللہ خان، دا پی ٹی ایم احتجاجی پر لت دا کراچی پا منز کے دا سین صوبائی سملے مخی دروان دے دا پرلت دا پرون مازیګر د کراچي سره بورډ سیمینار د لاریون په شکل کې د پی ټی ایم مشران، د پی ټی ایم غړي، پلویان، د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ کې روان شو. په لار کې د دوه درې ځې ودرول شو. د سیمې سملې مخې ته نه پرېښودل کېدل، خو د شپې په 10 بجې باندې د دې سملې مخې ته پرېښودل شو. د بېګارا سي د پی ټی ایم احتجاجي پرلت د سیمې سملې مخې ته روان دي. د امنیت لپاره د دا کم ځای چې دی د سیمې اسمبلی دا د وړاندې نه هم حساس ځای کوته ویو. د دې په وړاندې د دې په چاپېره علاقو کې پولیس او امنیتي سرتیری د دې ساتونکو چې د هر وخت په ځای وي. د پی ټی ایم د دې احتجاجي پرلت لپاره بیګا د دې چې راتلل د لاریون چې راتلو د دې نه وړاندې ډیر پولیس سرتیری هم په ځای کې د وړاندې نه په ځای پرې شوي وو. د پی ٹی ایم ته چې لارې بندې شوې وي د سیند سمې نه نیم کیلومتر بیا یو کیلومتر بیا اخر کې بيخي نږدې چې د دوه دریو ځینو کې مخاوني ول شو. په دې ټیم باندې هم ډیر زیات پولیس سرتیري پزې شو د درې د مخې نیولو لپاره. خو اوس هم پولیس سیند سمې مخې ته موجود دي د دې امنیت لپاره هم دی د سیند سمې مخې ته احتجاج ناشته نه سره خان.
صحیح فضل صاحب، یو کراچۍ کې دوی احتجاجي پرلت روان کړ د سیند سمې مخې ته ورسېدل. د دوی غوښتنې کبیاره ته تکرار کوي چې غوښتنې څه دي او د سن حکومت د دوی څه غوښتنې دي بیا ورته حکومت جواب سویل دي.
د پی ټی ایم بنیادی غوښتنې چې کوي دی بنیادی غوښتنې کوي چې علي وزیر چې د قومي سمې غړې دي د پی ټی ایم مخکخ دي هغه په جیل کې د کال 2000 راځي. دی وی چې علي وزیر دی خوشی شي او دی وی علي وزیر دی نه واز چې خوشی شي بلکې په علي وزیر باندې چې د په کراچۍ کې کم مقدمه ده په پی ټی ایم باندې په علي وزیر د پی ټی ایم په نور مشرانو باندې یو نه دوه مقدمې دي. دوی چې دا مقدمې دي ختم شي علي وزیر دی خوش شي. د دې بنیادی غوښتنه دا ده بیا د دې سردا غوښتنې کوي منظور پښتین په خپل باندې چې په کراچۍ کې د پښتنو ته څومره ورپېښې مسلې دي لکه بیګا دې ماته پوسو کو دی ویل چې په کراچۍ کې پښتنو ته د کاروبار، په کراچۍ کې پښتنو ته د شناختی کارت جوړولو، په سکولونو کالجونو کې د داخلو، د دې سره د ځمکو د کورونو د لیز یا د غو د قانوني کولو دی ویل چې ډېر اتلس پښتنې پوری غوښتنې یا ډیمانډ د دې چې دی غدي. خو په دې کې نصر الله خان تاسو ول چې د سین صوبای حکومت بیګا د سین صوبای د یو وزیر سره د خبرې روانې وي د صوبای حکومت چې دې ته لار ورکی دې سم نه مخه نپې دي دغه وروسته چې بیا درې سره زموږ خبرې وشو دی چې موږ ته تر اوسه پورې کوم جواب نه دی شوی. نن د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب چې ایڈمنسٹریټر کراچی هم دی هغه په ټوټر باندې لیکلی دي چې دوی کوم غوښتنه کوي د علي وزیر ته خوشي کولو. هغه وایي چې علي وزیر ته په یو مقدمه کې یو اف آی آر کې عدالت ضمانت ورکړی دی، په بل مقدمه کې هغه ته ضمانت نه ورکړی شوی. زه به اورېدونکو ته وایم چې نن د علي وزیر په دویمه مقدمه کې چې عدالت فیصله محفوظ کړی ده د ضمانت په خلاص باندې نن هغه ورول کېده، خو دغه وکیل قادر خان وکیل وایي چې نن هغه وعده ورول شوه، عدالت وویل چې دا فیصله به سبا اوروي. صوبایي حکومت تر اوسه پوی وایي چې منګه دا د عدالت سره دا خبره عدالت به فیصله کوي. د پی ټی ایم د مشرانو سره څو دقیقې مخکې زما خبرې وشوي، هغه وویل چې د سند صوبایي حکومت تر اوسه پورې دې سره خبرې نه دي کړي. دوی لنن احتجاجي ناستې ته د سند ځینې تاجران، سوداګر، وکیلان او د بلوچ مسنګ پرسنز یو پلان هم راغلی د دې سره دی ولې ملاتړ لپاره. د پی ټی ایم احتجاجي ناست سند صوبایي مخکې ته اوس روانه ده. منظور پښتین په خپل احتجاجي پرلت کې ناست دی.
ډیره زیاته مننه د وخرا کولو معلومات شریکولو فضل صاحب. تاسو مننه مهرباني نسبلا
خان.
دا د وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خیبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. د بل اړخ طالبان د 2021 کال د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او بیا یې حکومت د افغانستان د رسنیو او په خاص ډول تلویزیونونو لپاره نوي مقررات وټاکل. په دې اړه درته نور تفصیل د محمد علمگیر خان په دې رپورت کې وړاندې کوو.
په افغانستان کې د پخوانی حکومت لاندې تفریحي چینل به داسې ښکارېدلې خو نور نه. واکمن طالبانو دوی څخه غوښتلی چې خپل پروګرامونه دی بدل کړي.
د اسلامي امارات چرواکو لاموش څخه غوښتل چې د ون ټي وي څخه خبرېدونکو ټولې ډرامې بندې کړو. اوس مهال د دغه پرځې ایرانی ډرامې چلی. ځکه چې دوی وایي دا اسلامي دي او د پردی اهتمام پکی وی او د طالبانو یا اسلامی امارات د چرواکو په وینا خلق دا خوشوي.
په ټلویزیون د ژوندۍ سندرو مشهور خبرونه اوس بند دي. په تیر شپږو میاشتو کې د ډیرو چینلو خپل د تفریحي پروګرامونو پروډکشن په ټپ او درېدلې دي. دا زه د ون ټي وی د تفریحي پروګرامونو د پروډکشن مرکز وو. دغه کار اوس ختم شوی دی. اوس دلته خزي اسلامي پروګرامونه ترتیبوي کوم چې طالبانو ته قبول وي. تر کومه چې خبره د خبرونو دانو ډیرو خبريالانو ویوې ته ویلي د نوې طالب واک لاندې د خبريالانو لخوا په خپل ځان کډغنې لګول معمول جوړ شوی. د پخوانی حکومت پر سیر اوس په حکومت د نیوکو څوک سوچ هم نشي کولی او هیڅ څوک په ډاګه خبره نه کول غواړي.
په خو موږ ته اجازه و چې د راپور ورکولو لپاره په آزاد توګه چیرته وغواړو نو لاړ شو، خو اوس داسې نه ده. مثال په توګه ځینې وزارتونه او دفترونه خزو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي.
طالبانو په خبری چینلو کې خزینه انکارانو څخه غوښتلی چې خپل سیره دې بدل کړي.
د طالبانو واک ته راتلو وروسته خزو باندې ویخته پټول لازم شوی دی. وړاندې به هم موږ سر پټو خو سختی نه وه، اوس به موږ خامخا داسې کوو ځکه چې دوی واک دي.
بیا هم داسې ښکاري چې طالبانو خلکو له وخت ورکړی دی چې خپل ځان بدل کړي. ځینې افغان رادیو او ټي وي چینلې اوس هم موسیقي چلوي، کوڅه هم د پخوا په پرتله دغه ډیره کمه ده. او یو سو بهرنی تفریحی پروګرامونه کومو کې چې خزو سرونه نه دی پټ کړي تر اوسه په ټی وی غانو چلی. رسنیو ته راپیخ ستونزو کې د هیواد څخه د پانګو او استعداد دواړو وتر شامل ده. کله چې طالبان واک راغلل نو ډیر مشهور هنرمندان او خبريالان د افغانستان څخه پکړه شول. دغه شان دوی باندې د خارج نه ګټه او امداد هم بند شو. دا چینلې اوس مهال لګو پیسو او ډیرو کدغنو سره د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. د خبريالانو یو نړیوال فیډریشن روسي نظر پښتنو تر مخه افغانستان کې د مالی ستونزو د طالبانو د کډغنو له عمله تر درې سبب پورې د میډیا ادارې بندي شوې دي او د دې په زرګاو کارکونکو د خپل دندې څخه فارغ شوي چې اویا فیصد پکې خزې شامل دي.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. طالبانو او په 11 ستمبر کال 2001 کې په امریکا د ترهګرو برید کې ځپل شو کورنیو د باید انتظامیه د هغه ګام غندنه کړې ده په کوم کې چې فیصله شوه چې د افغانستان د مرکزی بانک پیسې به وشل کیږي او سبب په امریکا کې د ترهګرو په برید کې ځپل شو کورنۍ ته ورکول کیږي. دا وخت د امریکا عدالتونو د 11 ستمبر په ترهګر برید کې ځپل شو کورنیو ته د معاوضو د غوښتنو قضیې اوریدنه هم کوي. د وایس اف امریکا رپورټ د ډیوا خبریال ارباب محمود علی ژباړلې تاسو ته وړاندې کوو.
دا بې وس افغانان د ډوډۍ لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. تیر کال د اگست په میاشت کې افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د مغربي ملکونو لخوا د نړیوالو مرستو د ځنډولو او په نورو ملکونو کې د هیواد د پرتو پیسو د کارولو لاره د ختمولو په وجه افغانستان کې بشري کړکیچ لا نور بد شوی دی. مهاجره هم د ډوډۍ لپاره راغلې ده. دا وایي په هیواد کې ژوند بدې ته روان دی.
د کال دوه ورځې زموږ دا حالت جوړ شوی دی. وړاندې خو به ما د کمزینا ډوډۍ او اوبه پیدا کړې.
د جمعې پر ورځ د امریکا صدر جو بایدن یو انتظامی امر لاسلیک کړو. د دې انتظامی امر د لارې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل کړل شوو پیسو نیمه برخه د نوموالي هیواد سره د بشري مرستو لړ کې د ټرسټ فنډ لپاره بیا لکړل شو او باقی پاتې 3.5 بلیون ډالر وساتل شو چې دا وخت د امریکا عدالتونه د 11 ستمبر د ځپل شوو کورنو د مالی تاوانونو د غوښتنو په اړه د یوې قضیې اوریدنه کوي. په کال 2001 کې طالبان په افغانستان واکمن وو او دوی د دغو حملو ماستر مایند اوسامه بن لادن د ورکولو نه انکار کړی وو. د انتظامی اعلی چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې یو قاضي امر کړی دی چې د درخواست کوونکو د قضیې د فیصلې پورې دغه رقم ایثار کړل شي. د سنټر فور سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز په نامه د څېړنې اداره کې د بشري چارو د څانګې مشر جیکب کرټزر د اسکایپ ته لارې ویلي دي چې دا فیصله یو غلط پیغام لیږلی شي.
دا د افغان ولس پیسې دي، د طالبانو نه دي. دا کنګل کول او په خپل سر د خپل حساب کتاب د لارې د نورو شانو لپاره ټاکل هغه افغانانو ته د امریکې د کردار په اړه منفي پیغام ورکوي کوم چې دا وخت د کړکیچ او د بشري ستونزو سره مخامخ دي.
طالبانو هم د دې ګام غندنه کړې ده. د طالبانو وایان محمد نعیم په خپل ټویټ کې ویل دي چې د امریکې لخوا د افغان ولس کنګل کړل شوی پیسې پټول د هیڅ هیواد لپاره په اخلاقي او انساني توګه یو بد ګام دی. د امریکې څېړنیز ادارې هټسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځني ایشیا د څانګې مشر حسین حقانی ویل دي چې طالبانو په زور افغانستان نیول دي او دوی حق نه لري چې د اخلاقیاتو خبره وکړي.
They are trying to get money to which they have no rightful claim anyway.
دوی د هغه پیسو د ترلاسه کولو کوشش کوي په کوم چې دوی حق نه لري. دا پیسې د افغانستان په خوانی جمهوریت حکومت په وخت کې را جمع کړل شوی د چا خلاف چې دوی جنگ کولو. طالبانو د جمهوریت افغانستان په وخت کې د نړۍ مرستې نه خوښولې، نو دا خو اوس بیکاره خبره ده چې دوی د هغه پیسو ترلاسه کولو کوشش کوي او وايي دا د افغان ولس پیسې دي.
د 11 ستمبر د یو ځپلې شوی تن د زوی بریټ اګلسن پرنګ د 11 ستمبر کال 2001 د پیښې ډېر ځپلې شوی کورنۍ غواړي دا کنګل کړل شوی پیسې د افغان ولس سره د مرستو لپاره وویشلی شي او د زیاتوي چې د 11 ستمبر لپاره د دې پیسو ویشل عدالت ته د پرېښودلو سره به کورنۍ خپلو کې جګړې شروع کړي او دا یو غلطه او نامناسبه فیصله ده او ناانصافي ده. دا لا تر اوسه واضح نه ده چې د بایدن انتظامیه افغانستان کې د بشري ضرورتونو لپاره د 3.5 بلیون ډالرو سلاره راوستلې ده. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگتن.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټولمري مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د یوکرين کړکېچ لا دوام لري او د یوکرين صدر ولادمیر زلنسکی نن د ګولیا دوشنبه په ورځ په کیف کې د جرمني د چانسلر سره ملاقات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کچري روس په یوکرين باندې ارغل وکي، امریکا ورته د سخت جواب وار په وار باندې ویلي. په دې اړه درته نور تفصيل د ډیوا همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د ګولیا دوشنبه په ورځ په کیف کې د جرمني د چانسلر یا وزیر اعظم اولاف شولتس په داسې حال کې قربتوب کوي چې لویدیز مشرانو په یوکرين د روس د یرغل د ویرې په ترڅ کې ملاتړ خولې دی. شولتس چې سبا مسکو ته ځي او تمه ده د صدر ولادیمیر پوتین سره وویني، په روس د کړکېچ ختمولو غږ یې کړی. هغه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې جګړه به سختې نتیجې پیدا کړي. هغه وویل د روس کوم ګام د اروپا امن ته خطرې جوړولی شي. شولتس په داسې موقع د کیف او مسکو په سفر روان دی چې د مغربي هیوادونو استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې په یوکرين باندې د روس د حملې امکان هر شیبه په زیاتېدو دی. جرمني هم په خپلو وګړو غږ کړی چې که یوکرين کې دی په فوري توګه دی د هغه هیواد څخه ووځي. لویدیزو حکومتونو ویلی دی که حمله وشوه دوی په روس نور اقتصادي بندیزونه هم لګوي. د جی 7 هیوادونو اقتصادي وزیرانو تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې دوی د سمدستي لومړیتوب د خراب وضعیت د کمولو لپاره د هڅو ملاتړ کول غواړي. د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار جیک سالوین تیره ورځ یا د اتوار په ورځ وویل هغه رپورټونه نشي تصدیقولی چې ګڼي روس به د شروع یا چهار شنبه په ورځ یوکرين باندې حمله وکړي، خو د هغه وینا ده چې دا حمله ممکن هر وخت وشي. بل پلاو وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ په یو بیان کې وایي چې د امریکې ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د شنبه خالي په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي او ورته یادونه کړې ده چې که روس په یوکرين حمله وکړي نو د فوري او سختو نتیجو سره به مخامخ شي. د دې ټلیفوني خبرو نه وروسته د پوتین د خارجي سیاست یو لوی سلاکار وویل چې بایدن د روس د امنیتي اندېښنو په ځواب کې هماغه خبرې وکړې کوم چې په جنوري میاشت کې یې کړې وې. روس د یوکرين سرحد ته نږدې د 1,00,000 نه زیات عسکر ځای پر ځای کړي دي او د یوکرين شمال پلاو په بیلاروس کې یې هم یو لړ مشترک پوځي مشقونه پیل کړي دي. وایي چې په یوکرين باندې د حملې کولو څه پلان نه لري. مسکو د مغرب نه تضمین غواړي چې یوکرين او د پخواني شوروي اتحاد کوم جمهوریت به په ناټو کې نه شاملېږي او بل دا چې ناټو اتحادیان به په یوکرين کې میزایلونه نصب نه کړي او د مشرقي یورپ نه دې هم خپل عسکر وباسي. امریکا او د ناتو نورو اتحادیانو د روس د دې غوښتنو نه په کلکه انکار کړی. د تازه خبرداري وروسته یو شمیر ایرلاینونو یا پروازونو یوکرين ته خپل پروازونه وځنډول، خو بل اړخ ته د یوکرين حکومت ویلي چې د فضايي حدود د تړلو لپاره یې کومه وجه نشته او ایرلاینونه کولای شي د هیڅ ډول محدودیتونو بغیر خپل عادي پروازونه وکړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زه نصر الله خان درته په دویمه برخه کې بیا هرکلی وایم. د نړیوالې جریدې د اکانومیسټ په خپل څېړنیز رپورټ کې ویلي په جمهوري فهرست کې د نړۍ په 168 هیوادونو کې پاکستان په 104 نمبر دی او په دغه رپورټ کې پاکستان ته د نیم جمهوریت یا هایبرید حکومت درجه ورکړی شوې ده. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول دغه رپورټ ته غبرګون نه دی خودلې. اے ایف پی خبریداری چې د اکانومیست سټډیز رپورټ یې خپور کړی پکې ویل شوی په کال 2020 کې په نړیواله کچه د کرونا وبا او امریت مخ پسې واقع دونکو ملاتړ لکبل په جمهوری معیار کې کمی لیدل شوې ده. په پاکستان کې په جمهوری او پارلیمانی نظام نظر لرونکي غیر دولتي سړنیز ادارې په ډاټ مشر احمد بلال محبوب وايي په هیواد کې د کمزوري جمهوریت ویلت دارې چې په سیاسي ګوندونو کې په خپل جمهوریت کم لیدل کیږي. نوموړی وايي په پاکستان کې د جمهوریت د کمزورتیا بل بنیادی علت چې د غیر سیاسي عناصرو لاسوهنه ده. کله چې جمهوریت لږ ډیر پیاوړ کیږي نو مارشلا ولګي او آئین معطل شي او بیا جمهوری قوتونه د جمهوریت سفر بیا د سره پیل کړي. په دې اړه باندې جمهوریت ته څه مشکلات دي؟ ولې جمهوریت وخت په وخت باندې خپل کار ته نه پریښودل کیږي؟ د دې څومره فائدې دي څومره نقصانات چې جمهوریت نه دی پیاوړی شوی په ملک کې؟ په دې اړه باندې به میلمانه را سره راځي. خو په دې وخت کې زموږ سره پښتنه سیاست مداره فعال بشرا گوهر بیبی موجود د ورته حل کړي وایو. ستړي مشه په خیر راغلي بشرا گوهر بیبی.
سلامونه
جی. مهرباني د وخره کول. تاسو په خپل سیاست کوي د پارلمان غړي پاتې شوی په فعال د بشري حقوقو د پاره محل ځل کوي. پاکستان کې جمهوریت تسلسل نه دی مندلې په چې کوم د جمهوریت د ناپ هغه مقدار دی په کوم باندې چې دوی ناپ کوي. دوی وایي چې دا یو داسې عمل دی چې دا اوږد پاتې شي نو د ثمرات به عوامو ته راشي خلکو ته به راشي. په پاکستان کې جمهوریت ولې تسلسل ته نه دی پریښودل شوی؟
ګوره پاکستان یو سکیورټي سټیټ دی او د سکیورټي سټیټ کې دیموکراسي چې کوم دی دا یو زما په نظر کې خو بس یو فساد دی. په دې کې سکیورټي سټیټ فیصله بهر کیږي هغه په فیصله بهر کیږي پارلیمنت دی وخت دی یرغمال دی هوسټیج دی د بهر نه په فیصله مسلط کیږي او سیاسي پارټیانې چې کوم لیډرشپ دی نو هغه سرنډر شوی دی. هغه بالکل دې ته تیار نه دی چې یو څه ریزیسټنس وکړي او یو ریزیسټنس چې 2008 نه 2013 پورې چې بیا اتلسم ترمیم هم راغی او ټول سیاسي پارټیانې یو ځای کېناستل نو ان اف سي اوارډ هم باندې هغه پاس کړ. خو هغې نه پس موږ ګورو چې بیا نه مارشل لا راغلی ده امپوز شوی ده الیکټډ ریپرزینټیټیو یا الیکټډ ګورنمنټ ډسمس شوی دي پرایم منسټرز او پریویلیج دغه باندې ډسمس کړی دي. په پاکستان کې یو سکیورټي سټیټ دی فیصله پوچ گئی دی وقت اون مارشل لاد دی وقت اون منسخه جمهوریت نیشته ده دی تا دی هایبرد نوی پارلمنت هاستیج ده پولیٹیکل پارٹیز او لیڈرز سرنڈر کری دی پینڈائی تا او دقیم سیاسی دی بیت نیشته ده بلکل جمهوری دی بیت نیشته ده سیاسی دی بیت نیشته ده پولیٹیکل پارٹیز کے برن نام سے دی بیت نیشته ده اچې بیس لیکيږي نو جمهوریت په مخ کې څنګه دي نو سیاسي پارټیانو کې دنه هم بیا چې وګوري ځکه چې دغه لیډرز ډېر ورکی مفادو د پاره پنده ته سرنډر شوې دي نو هغه بیا خپل پارټي کې دنه ای ډیبیټ ته تیار نه دي ځکه چې څوک نه څوک به بیا ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کولی حالات خراب دي نو هغه بالکل نه پیږي. جمهوریت پاکستان کے مخی نشی تلے چی سو پورے دا یو جمهوری ملک نشی سیکیورٹی سٹیٹ دے دا دی خلاف پا راپا سے دل گواری او چی سو دا بدل نشی اس چکم دے لیو سیلیکٹڈ گورنمنٹ دے
صحیح تاسو صحیح گوہر بی بی تاسو هم سلیکٹڈ گورنمنٹ وای چکم فالان دی اغه دا خبر کی پاکستان پر ٹی وی باندې پر سنوی باندې هم خبر کی سلیکٹڈ خو بیا چکم د پارٹو مشران دی کاغه بلاول بٹو زرداری صاحب دے کاغه شبا شریف دے او کا نور داس مشران دی هغه سلیکٹڈ وای هغه دا راوستل حکومت وای خدا بیا نه وچ دا چا راوستل دے دا گناہ یوازی یا دا زمواری یوازی بیا پا دی حکومت باندی رکنه دا چی چا راوسته دا حقو زمواری جوڑی
گوری دا چلده چی راوستی تون تا پتا چی چا راوستی دی او بس قسمتی دا دا چی که پیپلز پارٹی دا او که بل نون دی یا نور پارٹی آنی دی ای دا نگه چی سلیکٹ کی گی دینا ای دا چی منگ سلیکٹ کی اغیر په دې نه دی اوی چې دا سلیکشن هم غلط کړی دی مونږ ته د دې نه زیات خیو د پیرملن دی نو هغه هم دا خبره کوي که پیپلز پارټي ده نو هغه هم دا خبره کوي او نورې سیاسي پارټیانو د ملایانو لکه فضل الرحمان دی یا بل دی هغه هم دا وایي چې بل مونږ به تاسو ته زیات ښه خدمت کولی شو تاسو مونږ سلیکټ کوي نو دا مسله ده که دا دې لپاره هغه د هغې سلیکټ خبره نه کوي اغیبه دی سلیکٹڈ خلاف اس دی عمران خان خلاف چکم یو گوداگی دی یو گوداگی وزیر اعظم دی چکم خپل اختیار او دون لري اغه تا بدر دوینو باندې څه فائدې نشته دا به چې سو پوری دا سیاسي پارټیانې او اپوزیشن فیل شو زکه دی چې اپوزیشن اون اغه کنټرول خلاف نه دی پاسې دی اغه کنټرول په اشاره باندې پارلیمنٹ تک په ټلیفون باندې نن سبا آرڈرز ملاوی دي چې کوم بل له بسو کوټ ورته یو څنګه به ورته نو چې د دې خلاف خبره نه کیږي نو مطلب دې چې هغه دې ته تیار نه دي چې د ملک کې د جمهوریت وته او کی روټ پیدا کی دا
مشاګهر به یو خو مو خبره
سیاسي لیډرز سوري سیاسي لیډرز په دې کې دا چې څه حال دی په دې کې شامل دي دې وخت دا چې څوک لري څه نه چې کوم یو سیاسي فهم لري راپاسي او د دې چې کوم سلیکشن یا سلیکټرز دي دا غي خلاف څه خبره وکړي
صحیح نو بشاګهر به وخت په وخت باندې عمران خان وایي چې هغه پاپولر لیډر او خلکو له وټ ورکړي راغله دي خو بل طرف ته په پینډي باندې دا تور لګیا په د پاکستان په پوز باندې تور لګیا په استابلیشمنت دوی دا راوسته ده خو په دې اړه باندې که په هر حکومت راضي او دا تور په لګی چې دا هغه راولي نو په دې اړه باندې با خلک یا عوام چې کوم دي لیډران نه په پارټو کې خو ډېر بشمار ورکراني تکړه تکړه خلک یې هغه د خپل پارټونو ته پوس نشي کولای چې تاسو بیا ولې دومره پاسانه سرندر کیږي او یا ولې دغه سلیکشن ته تاسو نه سي نو دغه ورکران د دې आवाज به چرته ورکیږي
کومه پارټیانو کې دنه چې کوم نزیاتي ورکر ته هغه ته پوس کوي خو د هغه आवाज خاموش کیږي موږ په خپل او کتل چې د باچا خان سیاست دی لیول تر هغه چې البته کې دغه نشته دی په پاتای کې د نن به اجازه نشته دی او کته پوس کې نو بیا انجام دادې چې خلک او باسل کیږي چې کم نظریاتي ورکر دی هغه او باسل کیږي یا غزي او تویل کیږي چې ساده نشته دی دا قاعده پولیټیکل پارټی زموږ خپل ایکسپیرینس کې وکړه چې هغه وایي چې دا خبره مکوم چې پنده ته خفه شي نو او دا وایي چې موږ لا دغه په ملاوي کې زموږ د وخت خبرې شوې دي موږ لا بس لږ ډیر سیټو نه راکې په کار دادی چې د پاکستانو کې دنه کم نه کړیاتي ورکر دی هغه سره ریزیسټنس شو کی او د خپل دا لیډرشپ څخه چې دا هم سلیکټډ لیډر دی بیا اګه چې دای پاتې کې دنه الیکشن هم دا سم کیږي د چې د فاملی د سیاست نه راوځي د دغه چې بس دک پاتیانو کې اوس الیکشن روان دی چې دې خلاف هم نزیاتي ورکر او دا صرف زنده‌باد ته نه ناشکن پاتیانو کې د به ضرورت دی معاشري کې د به ضرورت دی بدلون باندې راځي چې به سوشي په ایشوز باندې او سپیشلی چې دا کومه آئینی خبرې کوو که دې باندې به سوشي دې وخت کې بل نه مسایل دي خلکو ته سپیس دی او پای باندې خبره نه کیږي ځکه چې هر یو دې ته ګوري چې تندای و کوم خوا دغه کی غي سپورت چا سره دی باقاعده لکه دا چا اورېدلی دي چې یو پولیټیکل لیډر به پټ پټ ملاویږي یو ګریډ 22 افسر سره او د هغه په اورډرز بچلی خو عجیبه کیسه ده دې ته جمهوریت نه شي ویلی کېدی خو دوی چې پولیټیکل لیډرز دا د اوسني چې کوم دي ایکولي ریسپانسبل دي چې دا کوم حالات دي
شګهار بیبی څنګه چې ما وس سر شکاو ما عمران خان پر دې اړه باندې چې د اتلسم ايني ترمیم په اړه باندې هغه پرونو خبره کړې و چې اتلسم ايني ترمیم چې کم د نو داډيري مسلې جوړې تاسو په دغه ټایم کې د جمهوریت او تسلسل روان شو ان اف سي اوارد او اتلسم ايني ترمیم تاسو خبره وکړه بیا په دې کې اتلسم ايني ترمیم باندې په جون کې هغه هم خبره کړې ده چې دا د صوبایي چې کم مشران دي دغه ډاکټران جوړي بیا په ولسم جون باندې هم دا خبره کړه چې پات آئین باندې پایل تلسمی اتلسم آئین دینی ترمیم باندې به تحفظات نشته خو په دې کې څه نقصان دغه دي څه پوینټس دي هغه لري کول غواړو او بیا وروسته ویلي چې دا ریویو کول غواړي په دې باندې د آرمی چیف خبره هم شو خو بیا وروسته په اپریل کې دا خبره وشو چې آرمی چیف په دې اړه باندې سندي ویلي ولی چې جمهوریت دغه یو ګټه مخه تراوړې د دې خلاف بیا دوی دی ولې کوریا ونه کو د آرمی
چیف کار نشته چې هغه په داسې په اني دغه باندې او سیاسي پوینټ باندې ته بحث کوي یا خپل بیان به ورکوي هغه ته دا اجازت آئین نه ورکوي د هغه چې کوم اوتن او ورته دا اجازت نه ورکوي خو هغه دا خبره کړې ده چې دا اتلسم ترمیم چې کوم دی نو د شیخ مجیب الرحمن د شپږ پوینټ نه زیات خطرناک دی نو چا ته دا تاسو نه کوي چې دا ته تاته چا اختیار راکړی چې ته به داسې بیان ورکړي اتلسم ترمیم یو کنسنسس وو د سیاسي کنسنسس وو هغه سیاسي پارټیانې او ریپرزنټیټیو کنسنسس وو او هغه پاس شوی په پارلیمنت کې پاس شوی دی په دې باندې پارلیمنت بحث کولی شي او پارلیمنت ریویو کولی شي آئین خو یو داسې ډاکومنټ دی چې هغه باندې په کار کې هر وخت بحث کیږي خو دا کنسنسس چې کوم دی نو دې باندې لکه عوام خبره کولی شي دا نشي کېدلی چې د برانه به اورډرز راشي او ویل به چې دا اتلسم ترمیم غلط دی یا
برانه باندې فول کیږي پلیز هولډ آن
او بخې زموږ سره ټکنیکی ستونزې رااله د مشارکې هول بسر او आवाज زموږه درځي جی ها کوشش کوم چې دا غي سره بیا په دې اړه باندې خبره بحال شي ته پوښتنه وکړو زموږ سره رستا خادم حسین ډاکټر خادم حسین سره به هم را سره راځي کوشش کوو چې بوسن داوړ سره به هم واخلو په خبرونه کې خو خبرونه کې به یو وړه شانته دمه شامل کو بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو
چ په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
دا د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري ابو شاګور بیبی تاسو په خپل نظر ساتي په دې اړه باندې خو په میډیا چې کوم دا د جمهوریت د پاره کار کوي خلکو دا غږ راوړي د حکومت غږ مخه ته وړاندې کوي نو بیا د اپوزیشن غږ د هغې دریز د عوامو غږ چې کوم دی رښتیا غږ مخه ته راوړي خو زیاتره اوس په میډیا کې د صدارتي نظام کله خبره شروع شي کله جمهوریت پسې د کفر خبره شروع شي مختلفې خبرې کې کیږي، ولې میډیا پاکستان کې قدغنونو په هم سیوا کیږي، ولې میډیا آزاد نه ده، دې ته آزادي نه ورکول کیږي، بیا چې میډیا کې ولې بیا خلک د بل نظام لپاره هڅه کوي؟
میڈیا پاکستان کے بالکل سینسرشپ لاندے دا، اور جو سوک دا سے انڈیپینڈنٹ سو جرنلسٹ کی جو آگے تک تھریٹ سن دی اور آگے اباسن دی کہ سمجھا سیاسی پارٹیاں نے آگا خلق اباسن کی چار تپوس کو یا بحث کو پہ ایشوز باندھے دکھ سے میڈیا کے ہم پاکستان کے آگا خلق چکم دا سے انڈیپینڈنٹ ہو اور پھر انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو اغای اوباسن نو ما خو مخکې موري چې ما شلوکی دا چې هغه ټول آزادۍ چې کمی نو هغه دا کې د وخت جرنلست ان اغوا شوې دي، هغه باندې اټکس شوې دي، غټ غټ جرنلست چې کوم دي نو هغه زمونږه پای باندې اټکس یې کوم څه پته چې څوک کوي څوک فلیکس ورکوي څوک دغه کوي نو ما شلو ده کار کو داو چې د اپوزیشن پولیټیکل لیډرز دا پاسېدلی او په یو پوینټ باندې ټول یو ځای شوي او د مارشلو خلاف را پاسېدلی دا د صدارتي نظام خبرې دا د اسلام ته پکا چې د کوم ځای نه راځي او دا څو دا شي خو دا به نه کیږي دې د پاره سیاسي هلې ځلې پکار دي عوام نه پکار دي ځکه چې عوام کې هم سیاست تاسو ګورئ چې انتخاب سره څوک راوسته عمران خان یو ګډاګی دی، هغه سره که کابینه وګورئ نو ټول زیاتر پښتانه پکې کېنلي دي چې کوم د پښتونخوا کې یا پښتنو سره چې دا څومره زیاتې او جبر وشو دا یې خلاف خبره دی نشي کولی. پارلمنټ کې یو موسم راوړ دی چې کوم د پښتنو خبره کوي او علي وزیر لا اوسه پورې په جیل کې بند دی صرف دې لپاره چې هغه یو سپیچ کړی او هغه تکړه سیاسی بہادر سیاسی لیڈر تھے جو آگے بند کرے گئے چارجز چکن دی فرگلیکس دی یہ دیر دیر سیزن میں تک پاس ہو گئے رہے دے وقت عمران خان لے کم کسان ورک کری دی جو آگا دیر پارے چی دا سیاست اور پارلیمان خراب کرے شی دے دینا دے عوام نفرت دے دا شی لیکن دا سی کسان تو پارلیمان تا سلیکٹ کی دی اور لیگلی کی دی جو عوام خوب دک کوئی چی دا پارلیمان کې کوم دین دا څه هیڅ نه شي کولای. موږ په بدو راځو ایم ایف اس پاره پاکستان اوس پاره د ګډاګي عمران خان په لاس نو سیاست دا انا دا کوي چې سیاسي پارټیانو لیډران دا پاس او د ماشلو خلاف دي د ګډاګي خلاف درېدل دا خو دا څه فرق کوي؟
یو خبر دا هم د چې خلک د پی ڈی ایم طرف مثال زیاتره ورکوي په پاکستان په میډیا کې زیاته خبره کیږي او د ډیو کتون کې اوریدونکو به هم غواړي یو طرف ته د پی ڈی ایم خبره کیږي د بل طرف ته د پیپلز پارټي د لانګ مارچ خبره هم کیږي خو دوی بیا زیاتره چې خلک وایي د ډیل کیږي یا خبرې شوې دي یا د حکومت په سر باندې شیخ رشید وایي چې دوی په دا اسټابلیشمنت په یو لار باندې دي بیا کله وایي چې په عمران خان په سر لاس دی کله لاس نشته او بیا دی وای چې د نواز شریف سره ډیل وشو یا شهباز شریف سره ډیل وشو یا د مولانا صاحب سره لار کولاو شو نو دا خبرې نه دي چې د عام ورکر یا د عام خلکو په سیاست باندې هغه کم اعتماد چې دی ختمي. نو کومه
خبره دي چې کدي وخت کې سیاسي لیډران نشته دي او هغه ټول دې ته ناست دي چې د پنجاب په کله راته فون کوي چې موږ به ویلو کې یا سلیکټ شي شو ځکه میډیا هم خبرې کوي میډیا هم دا کلیر دی چې موږ په واټس اپ باندې اوردرز ملاوي دي او موږ اکثر چلو نو عوام کې خو اعتبار ډېر کم شوی ځکه دی چې موږ ونه کتل چې پولیټیکل پارټیز کې داسې لیډرشپ دي چې کوم خپل دم نه پاتیانو کې یو بحث ساتھی عوام سر ہم پر آپ کو کہ داسی ان کی سیاسی بحث چلی اور اگر کسی کا پوچھو نہ کہیں کہ دعوے دے پارا اگر اس سے لاری رہو باسی نو دا اتبار دا دا سوئی کہ دا سیلیکشن شده دا سی دے اور دا سی خلقی را اوچھا کری دی چھ آگر چھ اتریږي پارلمان کې نو پارلمان ګندکولو د پاره وګړي سیاست خرابولو د پاره وګړي نو عوام د کول چې دا سیاسي لیډران هیڅ نشي کولی نو هغوی په دې کې غلط کړی دي ځکه چې د سیاسي پارټیانو دوی ته انتظار کوي چې موږ د سلیکشن په لاین کې ولاړ یو او موږ د سلیکټ کړی شو او د عوامي ایشوز او پای باندې خبرې ته تیار نه دي او سټرګل ته تیار نه دي دوی وخت پیپلز پارټي دا که بله پارټي ده نیم دی نو هغوی خو د پی ډی ایم کې ما تاسو ته وایم چې دا هغوی خو مین ابجکټیو پکه دی چې دوی لر کوي دا سلیکشن هم غلط کړی دی موږ سلیکټ کوي موږ به درنه زیات ښه سرویس کړو
ډیره زیاته مننه بشا گوهر بیبی د وخت را کولو
ډیره مهرباني خدای
پامان وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي
The UTEL Satellite Frequency SFP, Aviabi, Channel Yosal 3.
Ahar Auraz, Sali Rishsata.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري د اکانومیست نومي د نړۍ یو مشهور کاروباري او اقتصادي رسالې تحقیقاتي یونټ نړۍ کې کال 2023 کې د جمهوریت یا دولتي حکومتونو لرونکو حکومتونو په حق لوي د نړۍ یوازې 6% خلک په یو مکمل جمهوریت یا فل ډیموکراسي کې ژوند کوي د رپورت تر مخه پاکستان د نړۍ د یو سلوش په هوادونو په شمیره کې په یو سلورم نمبر باندې دی دغه تحقیق د پاکستان جمهوریت یا جمهوریت حکومت ته هایبرید رژیم یا نظام ویل دی او دای هم ویلی چې پاکستان د انتخابي عمل ولسواکۍ یا ګڼ ګوندیز نظام سیاسي شمولیت او کلتور او مدني ازادۍ په لړ کې ښه کارکردګي نه ده خودلې په دې وخت کې زموږ سره ډاکټر خادم حسین صاحب چې سیاست مدار دی لیکوال دی سړون کې دی موجود دی ترکلې وای ستړي مشه په خیر راغلی ډاکټر خادم حسین صاحب خادم حسین صاحب زمونږه زیاتره چې خلک په عمران خان باندې کاغه حکومتونه دي که اپوزیشن ګوندونه دي داغي مشران دي که کارکونکي دي که بیا فعال دي هغه په دې باندې دا تور لګوي چې دوی سلیکټډ حکومت ته چاره وستلې حکومت ته خو کله که بیا د نظام د جمهوریت تسلسل خبره کیږي د جمهوریت د وده خبره کیږي نو ډایرک بیا په پارټیانو باندې دا تور لګي چې په پارټیانو کې په خپل جمهوریت نظام نشته نو دا خبره تر کوم حد پورې صحیح ده
ورې چې د جمهوریت ساده مطلب دا دی چې د خلکو حکمرانی وي یعنی د خلکو واک د خلکو اختیار وي یا دا مطلب دی چې د خلکو د بیلابیلو طبقو د بیلابیلو ډلو نمائندګي منصفانه تور هغه کې موجود وي بیا دا وی چې خلک په خپل خوخه ځان د پاره یو قسمه جماعت جوړولې شي ځان د پاره د اختیار ترلاسه کولو د پاره یو منظم شکل اختیارول شي نه پخپله منظم کې دی شي چې دا حکم خلکو ته اصلي نو منظم کې دی خلک ال شي چې کله خلک خپل رائے ورکول شي کله خلک خپل رائے ورکول کې ازادي چې رائے ورکول کې ازادي نو سوچ کول کې مزادي نو د سوچ ازادي د رائے ازادي د نمائندګۍ حق اغستل او بیا اختیار او واک تر رسیدل دا د خلکو حق دی منلې شوې دی او د جمهوریت وایي دا چې کله په مختلفو طریقو په مختلفو ځایونو کې ریته مثلا چې کله دا په بیلابیلو طریقو په زور په زیاته کټغنونه ولګي د خلکو پرای نو د خلکو په سوچ هم کټغنو لګي د خلکو په علم او په هم کټغنو لګي نو خلک بیا د ځان منظم کولو کې ورته مشکل پیږي نو چې خلک ځان منظم کولو کې ورته مشکل پیږي ظاهره خبره ده چې هغه کې یا نور خلق اغه نور بعضی اداري یا بعضی کاروباري خلق یا بعضی انتهاجر خلق اغه د خلکو د رائے په خپل وخت د اړولو کوشش کوي او ځکه سیاسي ګوندونه لکه دا چې نه پریدي چې اغه د خلکو د خپل وخت د منظم کیدو انداز اختیار کی یا شکل اختیار کی نو چې کله دې ته نه پریدي نو به دې ته هم نه پریدي چې خلک خپل رائے پخپل ورکی او یو سیاسي ګوند پخپل خوخه خپل نمائندگان وټاکی او خلکو ته مخکې کې او بیا خلک پخپل خوخه غیله ووټ ورکی یا غی ته رائے ورکی او خلک بیا پخپل خوخه د خپل نمائندگانو په ذریعہ حکومت کې. نو دلته چې کوم مسله را پیښیږي هغه دا د تضاد دا دی چې یو غاړې ته خو خلک خپل رائے ته نه پریښودل کېږي، ولس خپل رائے ته نه پریښودل کېږي، خلک منظم کېدو ته نه پریښودل کېږي. دلته چې په سیاسي ګوندونو په دې ملک کې څومره قدغنونه لګېدلي دي، په دلته په سیاسي ګوندونو چې څومره سیاسي ګوندونه بدنام کړی شوي دي، دلته چې سیاست څومره بدنام کړی شوی دی، دلته چې د سیاسي ګوندونو لیډرانو او مشرانو باندې څومره الزامونه او تهمتونه او تورونه لګېدلي دي، دغه دارا نواله تر کرپشن پورې او در دې پورې چې د بیرونی ایجنټ دی تر اوسه پورې یو کس په عدالت کې ثابت نشه، نو قیادت او مشرتاب والا ډسکریډیټ کی، یعنی پاغي باندې خلکو باور شت کی، بیا دې هغه پروسس یا دغه چې کوم عمل کوي هغه عمل باندې خلکو باور شت کی، او دغه شان بیا دا سیاسی ګوندونه مینیپولیټ کی، د سیاسی ګوندونو انجینیرینګ کوي، نو دا انجینیرینګ زوروري تفکیک کوي، دلته تندرو خلق کوي، دلته هغه خلق کوي چې کوم د ریاست واګ یا د ریاست معیشت یا د ریاست اقتصاد یا ګټه وټه یا روزدان باندې تر ډېره حد قبضه لري یا د خلکو په وسیلو تر ډېره حد قبضه لري. نو ځکه په سیاسي جماعتونو دا یا په سیاسي ګوندونو دا قسمه الزام لګول چې سیاسي ګوندونه شاید چې دا کار کوي جنې چې یو هایبرید انجن ته لاره اواري، نو سیاسي ګوندونه دا کوي چې دا پروسس د سیاست دا برقرار پاتې شي. نو ځکه کله یو سره ډایلاګ کوي، کله بل سره خبرې اترې کوي، کله بل سره مکالمه کوي، مباحثه کوي، او دا شان د خلکو د سیاست لپاره او د خلکو د منظم کېدو د خلکو د رائے لپاره او د خلکو د نمائندګۍ لپاره لار خلاصولو کوشش کوي. زما خیال دا دی چې په سیاسي ګوندونو دا قسمه الزام لګول دا به خلاف عقل دی.
صحیح خادم حسین صاحب، یو په دې جمهوریت کې پولیټیکل پروسس ته طریقه کاری چې دغه تسلسل روان وي، بیا په دې کې جمهوری اقدار چې کوم دی خلکو کې جوړ شي، خلک دا مني، دغه تور لګول، خلک بدنامول، مشران بدنامول، څنګه چې تاسو خبره وکړله، خو په دې کې بیا د حقوقو خبره هم ده، د آئین خبره هم ده، نو څنګه یو سیاسي دا به د چا ذمہواری جوړ شي په ملک کې چې د دینه عام عوام خبر کې چې تاسو په جمهوریت کې یا عام تاسو حقونه دي، د تاسو سیول لیبرټیز دي، په دې اړه باندې تاسو دادا کول شي، مخکې راتلی شي، د عوامو حکومت ته په خپل مشران د دې خلاف به پارټي نه څومره زیات په عمل کې راشي او څومره ورته پکاره چې راشي.
د ماخل دا دی چې بنیادی چې کوم سیاسي کار په داسې ملکونو کې کوم ځای کې چې هایبرید ریجیمز دي او کوم ځای کې چې جمهوریت ته یا ولسواکۍ ته ډېر لوی ستونزې دي او ډېر لوی چیلنجونه دي، په هغه کې خو لومړی خبره بنیادی خبره دا ده چې ولس دی، عوام دی، خلک دی، د خپل بشري حقوقو نه خبر شي، خپل آئینی حقوقو نه خبر شي. دویمه خبره دا ده چې خلک دی د نمائندګۍ د پاره تابیا وکړی شي، خلک د نمائنده بګیا لپاره تیار وي او دا نمائندګي ورته مهم ښکاري. درېمه خبره دا ده چې خلک دی د خپل سیویک رائټس نه کوم دغه د شهریت کوم حقونه دي هغه نه خبر وي، او بل دا چې خلک خپل رائے ورکولو کې آزاد وي، او دا تاسو چې کوم د اقدارو خبرو کا نو په اقدارو کې دا دی چې جمهوری قدر دا دی، جمهوری اقدار دا دی، جمهوری کلتور دا دی چې خلک خپل رائے ورکوي او د خپل رائے ورکولو د پاره د بل رائے اوري هم، او که مختلف رائے راځي هغه مختلف رائے باندې مباحثه کوي، مکالمه کوي، او که چرته دغه مباحثه کې اتفاق راځي خو ډیره خبره ده، که اتفاق نه راځي نو د خپل رائے سره عمل کوي. نو دغه اقدار باندې پویدل، د جمهوریت دغه اقدار باندې پویدل ما ته ښکاري داسي چې دا سیول سماج په شریکه کوي. په دې کې سیول سماج کې سیاسي جماعتونه هم شامل دي، سیول سماج کی اکیڈمی هم شامل ده، علم سره تدریس سره تړلي خلک هغه پکې شامل دي، د دې کې میډیا هم شامل ده، د دې کې غیر سیاسي تنظیمونه هم شامل دي، د دې کې د پېښورو مثلا د وکیلانو تنظیمونه، د استادانو تنظیمونه، د طالب علمانو تنظیمونه، دا ټول په دې سیول سماج کې شامل دي. نو دا ټول په شریکه ذمہواری ده چې خلک او ولس د خپل واک نه خبر کی، دا غي واک ډیر اهم دی، د خپل نمائندګۍ نه خبرې کی، دا یو نمائندګۍ ډیره اهمه ده، د خپل بشري حقوقو نه خبرې کی او د دې حق نه خبرې کی چې دې په خپل د خپل حقوقو د پاره منظم کیدی شي او خپل واک ترلاسه کولی شي. همدغه سیاسي عمل له زما خلایې فدی کی په یو کس باندې پټولنه کې په یو کس باندې پوره ذمہواری ور اچول څنګه چې ما مخکې ارزو کړ دا به د عقل او د منطق خلاف خبري.
صحیح ډاکټر خادم حسین صاحب، تاسو په خپل لیکوال یې بیا سیاست مدار هم یو خو پدې کې وخت په وخت باندې تاسو داسې غونډې کم هم کوئ علمي غونډې چوي، یو طرف ته د بنظیر د پاکستان حکومت وزیر اعظم پاتې شوی دا هغه راځي په تر هغه بریز کې وجل کیږي، دغه شانته د عوامي نشتر پارټۍ په مشرانو باندې بریدونه کیږي، خو بیا دوی کوشش هم دا کوي چې اتلسم آئینی ترمیم راوړي یا یونیورسيټیانې راوړي یا صوبایي خود مختاری یا نور هم د سول رائټس خبره کوي، خو بیا هم پارټیانې بدنام وي، بیا هم سیاست بدنام دی په ملک کې وجه صدا
مودیادی خبره د ریاست نریټیو د سیمه چې تاسو په خپل وې چې عوامي نېشنل پارټي لکه څو یغه خلک وي چې نور څه کول شي ما چې خپل وینم خلک توي کی د خپل کارکونانو د خپل مشرانو د خپل نمائندګانو د خپل لیډرانو وینم چې د خوري د پاره د خوري د واک د پاره د خوري د وسیلو د پاره د خلکو د امن د پاره د عدم تشدد د پاره د جمهوریت د پاره چې خپل وینا او یوازي د کارکونانو وینا نه د لیډرانو وینا د منسترانو د وزیرانو د امپیګانو د اسمبلی د ممبرانو وینا په دې ملک کې عوامي نېشنل پارټي او داسې نور ډېر پارټو سمې چې تاسو وې پیپلز پارټي کیندا پیپلز پارټي هم داسې کیسه قربانې ورکړي دي، نو بنیادی تور باندې د ریاست نریټیو دا د ریاست بیانیه دادا چې څنګه سیاسي عمل بدنام کی څنګه سیاسي عمل تا خندان را پیدا کی څنګه د سیاسي عمل مخنیو کی چې د دې په ذریعہ یې د سیاسي عمل مخنیوي ځکه کوي چې دا پوره طاقت او اختیار او وسیله او د دې ملک ټوله ګټه دا خپل لاس کې ونیوي چې فري کنټرول راوستي شي او سیاسي ګوندونو مخنیوي ځکه کوي د سیاسي عمل مخنیوي ځکه کوي یا نریټیو دا چې سیاست مدنام کی چې دغه کی ورته خن را پیښ نشي یا دغه چې داسې خلک ورته مخ ته نشي یا ولس ورته مخ ته نشي چې دا اږي دغه په وسیلو قبضه په واک قبضه د خلکو په اختیار قبضه د خلکو پر رائے قبضه د خلکو په جن قدغنونه دغه قسمه قدغنونه کی ورته څه مشکل را پیښ نشي، نو بعضي ادارې په داسې سیاستونو کې لکه پاکستان او ریاست کې بعضي ادارې بعضي ډلې بعضي کاروباري خلک بعضي جاګیردار ډلې بعضي سرمایدار ډلې دا قسمه په شریک اداکار کوي، زما خیال دی چې په پاکستان کې چون کې ریاست تدې ډېر زیات وسیلې خرچ کړي، یعنی په میډیا ډېر وسیلې خرچ کړي، په وسیلې خرچ کړي، په نصاب ډېر وسیلې خرچ کړي، په ډلو ډېر وسیلې خرچ کړي، په داسې ډلو په داسې نصاب په داسې تعلیم او په داسې میډیا ډېر زیات وسیلې خرچ کړي چې په هغه کې سیاسي عمل سپکړی شي، د هغه سپکاوی وشي، د سیاسي رهنماګانو د سیاسي مشرانو سپکاوی وشي، د سیاسي مشرتابه سپکاوی وشي، د سیاسي ګوندونو سپکاوی وشي، هغه په مختلفو رنګونو کې فرجن کړی شي. دا قسمه عمل د ریاستي بیانیه کوي ځکه چې خلک خپل واک ته پریښودل نه غواړي، یعنی خلکو نه خپل واک ترلاسه غواړي، نو دا د خلکو خپل واک ته نه پریښودل، عوامي حکمرانۍ ته نه پریښودل او پارلماني او پارلماني بلدستۍ ته نه پریښودل د اصل کې هدف دی، د اصل کې مقصد دی، او د دې لپاره د غټول میډیا او د غټول وسیلې په کار راولي، نو دا د ریاست اصل کې هغه بیانیه ده چې هغه په تعلیمي ادارو تم ورننه باسي، هغه مدرسو تم ورننه باسي، هغه لارو ګذرو تم یوسي، هغه مارکیټونو تم یوسي، هغه ټي وي تم یوسي، هغه اخبار تم یوسي، هغه ریډیو تم یوسي، نو دغه شان دغه عام ولس کی بیا کل ناکل دې په حواله به همرا ولر شي.
صحیح ډاکټر خالد حسین صاحب، یو طرف ته پاکستان وزیر اعظم وخت په وخت باندې وایي چې د چین حکومت یا د چین نظام چې کوم دی هغه جمهوریت نه دی، د هغه زیات تر تعریفونه کوي، خو یو طرف ته په د پاکستان په منځخه کې وکتل شي، یو طرف ته چین دی، بیا په دغه سیمه کې افغانستان دی، وسته طالبانو چې کوم واک دی الته جمهوریت نشته دی، بیا خواته ایران دی، نو په داسې حالاتو کې په پاکستان کې د جمهوریت مخ کې هم د سیدارونه زیات مشکلات، خو داسې حالات چې جوړیږي نو آیا پاکستان کې به جمهوریت څنګه بیا دوام ولري؟
ورې جی پټولو بلکونو کې او پټولو وطنونو کې او د نړۍ په مختلفو علاقو کې بیلابیل چیلنجونه وخت تر وخت موجود دي، په دې چیلنجونو په موجودګۍ کې نه صرف د سیاست کېږي بلکې د سیاسي عمل په مخ کې دي، او په دې بنیاد د خلکو په سیاست کې شمولیت ډېر زیات ضروری ګڼل کېږي. تاسو ماته دا خبره وکړئ چې دا پاکستان کې یو داسې حکومت وي یا د پاکستان په مختلفو صوبو کې داسې حکومتونه موجود وي چې د خلکو په هغې باور وي چې دا حکومت د دې خپل دی، چې هغې سره خلک ځان تړلی شي، چې هغې سره خلک خپله رای شریکولی شي، چې هغې د خلکو خبر په مخ کې بوزي، چې هغې د خلکو د سوکالۍ دپاره پالیسۍ جوړوي، د خلکو د معاشي بهتری دپاره پالیسۍ جوړوي، نو هغه حکومت به ښې پالیسۍ او د دې چیلنجونو ښه مقابله کولی شي که نه؟ داسې حکومت به کولی شي چې هغې دا توري او د هغې باره کې د خلکو دا باور نه وي چې دا دې له مونږ ووټ ورکړی دی یا دې سره ځان تړلو خبره، یعنی چې دا زمونږ حکومت دی یا دا زمونږ خبره کوي، یعنی داسې حکومت چې هغه خلک دا ګڼي چې دا زمونږ حکومت دی، نو هغه به ښې پالیسۍ جوړولی شي او دې چیلنجونو به ښه مقابله کولی شي. که هغه حکومت به ښه مقابله کولی شي چا باره کې د ولس دا شک دی چې دا زمونږ حکومت دی مو که نه دی، او دا چا راوستی دی، دا څنګه راغلی دی، دا په کومه طریقه راغلی دی، نو زما خیال دا دی چې ښه جمهوري حکومت د دې چیلنجونو ښه مقابله کولی شي به نسبت د هغه چې هغه یو هایبرید رژیم وي، هغه یو مکس غونته کې یو رنګارنګ دغه وي.
ډاکټر خادم حسین صاحب، ځوانانو ته، ځوان کول ته جنکۍ دي که هلکان دي، په سیاست کې د راتګ بیا خپل حقونو نه خبرېدل او په جمهوري عمل کې شاملېدل، دا د وخت څومره تقاضا او څومره ضرورت ته او څومره اهمیت لري؟
که سیاسي عمل کې نوې وینه راځي او که سیاسي عمل ته صفا هوا راځي او که د سیاسي عمل د پورا سمندر ته صفا سندونو صفا ولی را ورګیږي، نو دا به یقینا دا سمندر او دا هوا او دا کائنات او دا ماحول صفا ساتي، دا به مصفاقی، دا به په مخ کې بوزي دي چې پرمختګ راځي. زما خیال لري چې دی په پاکستان کې په پښتونخوا کې په خصوصي توګه ځوانان یو ډېر لوی شپېته فیصد ځوانان دي، دا شپېته فیصد ځوانان د دې ټولنې د ملا تیر دی، نو د ملا دا تیر باید سیاسي وي، دملا د اصل باید چې جمهوریت وي، دملا د اصل چې باید په دینه خبر وي چې دغه بشري حقوقونه څه دي، د دینه خبر وي چې د هغه د شریعت حقوقونه څه دي، د دینه خبر وي چې دغه واک څه دي، د دینه باید چې خبر وي چې د هغه په حقوقونو دغه واک یا د هغه په وسیلو اختیار د چا دی او دغه اختیار څنګه ترلاسه کولی شي، نو د سوکاله غاړې ته یو ټولنه الکلی شي چې کله ځوان کل سیاسي شي، چې کله ځوان کل جمهوري شي. زما خیال دا دی چې د ځوان کل د سیاست د راتلو یو یعنی دا دومره اهم کار دی لکه څنګه چې د یو انسان لپاره اکسیجن ضروری دی، دغه شان د ځوان کل سیاست راتلل او د سیاسي عمل کې پرمختګ کېدل هغه هم ضروری دی.
ډېر زیاته مننه ډاکټر خادم حسین صاحب چې تاسو وخت را کړو.
زه خوشاله اوسې آباد اوسې آباد خادم.
د دې وختونو کوریدونکو ډاکټر خادم حسین صاحب زموږ سره سره وغوښتل چې په جمهوري عمل کې د ځوانانو شاملېدل ډېر ضروری دي. په دې اړه باندې که څه هم زموږ ملمنو تورونه ولګول وخت په وخت باندې په حکومت او د پاکستان په ادارو باندې، خو هغه دا وایي چې د حکومت سره د هغې څه کار نشته. پاکستان کې جمهوریت دی، جمهوریت عمران خان په ووټ باندې راغلی دی، د خلکو په ووټ باندې، که وخت په وخت باندې هغې باندې تورونه هم لګي، خو په دغه کې پارلماني نظام موجود دی. که څه هم د بعض خلکو وینا کېدلی شي، خو د ډیوا په مختلفو اوقاتو باندې په جمهوریت باندې پروګرامونه کوي او دا خبرونه هم داسې و چې د اکانومیسټ رپورټ و چې پاکستان په یو سل اووه شپېته ملکونو کې په یو سل څلورم نمبر دی د جمهوریت په لړکې. په دغه رپورټ کې پاکستان هایبرید رژیم یا نیم جمهوري حکومت یې ورته ویلی و. په دې کې نور هم داسې ملکونه و چې هلته جمهوریت کې نقایص شته پوره نه، ځکه چې دا پروسس دی، دا یو د دې نه به تیریږي، نو یو ځای کې برخه جمهوریت راځي. وایي چې دوی په 2000 کې هم جمهوریت پوره نه و، خو د 2020 کې بیا 45% چې کوم دینو دغه جمهوریت کې ژوند کوي. په دې اړه باندې به وخت په وخت باندې نور هم خبرونه کوو، خو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. د دې پسې به یو ګنټه وروسته بیا خبري خبرونه وي. دیو تاسو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او ټلګرام باندې هم فالو کولی شئ. زه نصر الله خان د دې خبرونې پروډوسر سلمان یوسفزی او انجینران تاسو ته اجازه پوره خدای پامن.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.